السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میر زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له عامه چا زمينه ورو.
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی په کورمه کې د شپږو قومونو خلکو د گیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو او نور غوښتنو لپاره احتجاجي پر لاتوالی دي. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادراک کسانو معامله دي وفاقي کابینه ته وړاندې کړي. او د کورونا وایرس وبا په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد د تاریخ تر ټولو ټیټ کچه ته لوېدلې. اوس د خبرونو تفصیل. په قبایلي ضلع کورمه کې د شپږو قومونو خلکو د گیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو پر وړاندې او د نور غوښتنو لپاره احتجاجي پر لاتوهلې دي. نن منګلو، خروټو، زدران، غلزیو، مقبلو او ځاځیو پر خوار کلي، پر قیوم او ساتین کې د سړک پر غاړه ناسته پیل کړه او د ټل او پاړچنار ترمنځ لارې وتړله. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان منګل نن مشال ریډیو ته وویل د گیدو ولس پر مخ د لارې خلاصول، له پیواړ علیزیو سره امن لوزنامه او له افغانستان سره د کورمی د نورو ترانزیټي لارو خلاصول یې مهمې غوښتنې دي.
دا روډ به د یغه پورې بند وي چې د مکو می جایزې مطالبې کړې دي چې څو پورې دا نه وي منلې شوې، موږ به انشاءالله یغه پورې د روډ کې احتجاج دا جاری وي.
دا احتجاج د پیواړ لزیلو خوا پر گیدو خلکو د تری پاړه چنار لار بندیدو وروسته پیل شوی. د پیواړو یو مشر حجی اصغر حسین مشال رډیو ته وویل د گیدو منګلو ور باندې په ځنګل کې د لرګیو پر وهلو بندیز لګولې، نو ځکه لار ور باندې تړلې ده. بلخوا په قومي اسمبلی کې د سیمې استازي ساجد حسین تورین مشال رډیو ته وویل چې د دواړو خواو ترمنځ د لانجې هواري لپاره جرګه روانه ده. دا لانجه د اکتوبر پر 23 د لزیو او منګلو ترمنځ د لګیدو سره نږدې له ځنګل څخه د لرګیو وړلو پر سر د نښتې له وجې ژوره شوې ده. دواړه خواوې د هغه ځنګله د ملکیت پر سر اوږدمهاله لانجه لري چې قضیه په عدالت کې روانه ده. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادراک کسانو معامله دي وفاقي کابینه ته وړاندې کړي او عدالت دې په دغه اړه خپلې پالیسي خبر کړي. پرون اسلام آباد هایکورټ د جسټس امیر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه بینچ د یو ادراک انجینر ساجد محمود د قضیې د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معامله د کابینه په غونډه کې راپورته کړي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد هایکورټ چیف جسټس اطهر مین الله د لادرک کسانو ذمهوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینې غړي ګرځولي ول او ویلي و چې د جبري لادرک کسانو معاوضه باید له وزیر اعظم او د کابینې لغړو واخیستل سي. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پورې کوي چې په دې کې ډېر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو لادرک کړي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کېدای سي دا کسان د بلوز بلتون پاله ډلو سره ملګري شوي او د امنیتي ځواکونو سره پنشوت کې وژل شوي او یا افغانستان ته اوښتي وي. بل پلو د لادرک کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی تر دې دمه 8,121 مقدمه ترلاسه شوي چې 5,853 یې پکې هواري کړي او له دې جملې څخه 3,080 لادرک کسان خپل کورونه ته ستنه شوي دي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا په اول ځلو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبا کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیات چوکي ګټلې دي. په دې ځلو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې پر 38 انتخابات وسول. انتخاباتي کمیشن د ډیر اسماعیل خان، کوهاټ او بنو په درو تحصیلونو کې د نامنۍ د پیښو له کبله انتخابات ځنډولې ول. د انتخاباتي کمیشن لخوا تر دې دمه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي جمعیت علماء اسلام پر 12 تحصیلونو، واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر 12، عوامي نېشنل ګوند پر 6، پاکستان مسلم لیگ نواز پر 3، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، مزدور کسان پارټي او تحریک اسلام پاکستان ګوند پر 1 تحصیل کامیابی ترلاسه کړې ده. د دې ترڅنګ او آزاد نوماندان هم بریالي شوي دي. زموږ راغله مشال ریډیو خاوري. د کورونا وایرس وبا په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد د تاریخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې ده. د امریکا د نفوس ادارې پرون وویل د دې لاملونه د کډوالو شمیر کمیدل، په حمل کې ځنډ او د کووید 19 له کبله د سلګونه زره کسانو مړینه ده. د نفوس ادارې شمیرې ښیي چې د 2020 کال له جولای څخه بیا د 2020 کال تر جولای میاشتې پورې د امریکا په نفوس کې یوازې 0.1% یا د 2,02,615 کسانو اضافه وسوه. دغې اضافې د امریکا ټول نفوس 3,1.8 میلیونه کسانو ته ورساوه. په امریکا کې د نفوس زیاتوالی له تیر څو کلونو راهیسې ورو دی، خو د کورونا وبا له کبله د دې کچ نور هم ټیټ شو. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په کورم کې شپږو قانونو د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی. معلومات تر کو د کوټې اوسیدونکو د ګیاس د نشوالي شکایت کوي او وايي لدې وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
بجلی د لسار اته بجې ولر سره یو لس بجې پښتنه وروي کې وايي بجلی نستا
موږ په شړی کې ناش د دې باوجود چې بل را لراسي هر څه چې د پرول غول د قیمت موږ نو سکول اچ د ګیاس دفتر لور لورس.
اخوا په سواد کې د ګیس سلندر چاودنې لامل دوه خزې مړې شوې دي. د ګیسو د محکمې چارواکي وايي په یخنی کې د ګیس سلندر سره ډېر احتیاط پکار دی. اسلام آباد هایکورټ وفاقي حکومت امر کړی چې په جبري توګه لادرکه کسانو په اړه څه پالیسي ولري. د لادرکه کسانو موندلو لپاره مدني فعال وايي باید له امنیتي ادارو نه هم پوښتنه وشي.
وزیر اعظم هم اوچی او داسې خو دي چې دا څومره کسان چې ناکتل شوي دي هغه وزیر اعظم سره خو نه دي او خو جنسو سره دي یا آرمی سره دي.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخاباتو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخه جمعیت علما اسلام فیض زیاتره چوکې ګټلې دي. دا چې واکمن ګوند ولې شاته پاتې شوی دی یو خبري الوای
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی دا غیلې اثره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلې دی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کورم کې شپږو قومونو احتجاجي مظاهره پیل کړې ده. دوی له سهاره په پیر قیوم ساتینو خوار کلی کې پرلت والی او د ټل پاړه چینار مرکزی لارې تړلې ده. دوی د ګیدو کام پر وړاندې د تړل شوې لارې د خلاصېدو غوښتنې تر څنګ نورې مطالبې لري. دوی وایي چې تر هغې به پرلت روان وي تر څو چې د پیواړو علیزو ترمنځ امن معاهده نه وي شوې. په جرګه کې علما نه وي شامل کړل شوي او د تحفظ باور ورته نه وي ورکړل شوی. د ترهې چینار لار له یو میاشت راهیسې د پیواړو علیزو په ګیدو بند کړی ده. د پیواړو مشران وایي پر دوی له ځنګله لرګي پرې کول بند کړل شوي نو ځکه دا کار کړی. بلخوا چارواکي وایي د دواړو لوریو ترمنځ د شخړې د حل لپاره جرګه روانه ده. د طارق اورکزی رپورټ کې نور تفصیل دی.
په کورما ضلع کې د چهارشنبه پر ورځ د خپل غوښتنو او پرګیدو خلکو لار د بندېدو پر دې عمل کې منګلو خروټو زدران غلجو مقبلو او زازیو احتجاجي مظاهره کړي. دغه احتجاج کوونکي قومونه هغلته په خوار کلی پیرکایوم او ساتین کې د روډ پر غاړه پر لت وهلې او ټل پړه چنار روډې له سهاره تړلې دي. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک منور خان مشال رډیو ته وایي تر څو چې پرګیدو خلکو لار نوي خلاصه شوي د پیوارډ الیزیو سره امن معاهده سرته نوي رسولې په جرګه کې علما نوي شامل شوي له افغانستان سره د کورمې نور ترانزیټي لارې نوي خلاصې شوي او د تحفظ ضمانت نوي ورکړل شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
دا روډ بو دي هغه پوری باندې چې د مکومي جایزې مطالبه کړې دي چې څو پوری دا نوي منل شوي موږ به ان شاء الله هغه پوری دغه روډ کې احتجاج دا جاری وي.
په ضلع کې یاد شپږ قومونو له یو میاشت راهیسې د پیرکایوم پر سیمه احتجاجي پرلت وهلې خو چې غوښتنې ونه منل شوې نو دا یې نورو سیمو ته وغځولو او شدت یې پکې راوستلو. دا احتجاج بنیادی د پیواړ الیزیو لخوا پر ګیدو خلکو ترې پاړه چنار لار د بندېدو په صورت کې شروع شوی وو. موږ چې کله د پیواړ یو مشر له کونسلر حاجی اظهر حسین وپوښتل چې آیا ولې تاسو په خلکو روډ بند کړی نو هغه وویل د ګیدو منګلو پر دوی له ځنګله لرګي کول بند کړي نو دوی ور باندې روډ تړلې دي.
هغه سمهیدا دې هغه په غره کې وویلې کې هغه په باندې هغه په غره ویلې کې لوس نه چوي کچېری مو پریکنی غار باندې اغنی به روډ باندې.
بلخوا په دغه د کورمه انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر سره رابطه وکړه خو هغه د زیاتو مصرفیاتو لکبله موږ ته ځوابونه ویلو. البته لسیمه منتخب د کامی سیملی غړی ساجد سنتوری مشال لډیو ته ویل دوه فریقینو ترمنځ شخړې د حل لپاره جرګه روانه ده او زیاتوي ډېر ژر به مثبت فیصله مخې ته راشي.
فیصلہ دواړو فریقین ته قابل قبول وي.
په کورما کې په 28 اکتوبر الیزیو او منګلو ترمن د ګیدو سیمې سره نږدې له متنازع ځنګله لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې وه چې په کې له دواړو خواوو 14 تنه مړه او تر 15 زیات زخمیان شوي ول. په علاقه کې دواړه ډلې پر یاد ځنګل د ملکیت دعوه لري چې ورباندې کیس په عدالت کې هم روان دي خو فیصله تر اوسه نه ده شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې صفې 2110 15,000 4,500 10,000 کلو هرڅه.
د بلوچستان په مرکزی خارکوټ او د صوبې په نورو برخو کې د یخنی لزیاتې دو سره سم خلکو د ګیسو استعمال زیات کړي. هولس د ګیسو د کم پرشر شکایت کوي او وایي چې د ګیسو د نشوالي له امله ژوند ډېر ګران شوی. په دې ترڅ کې نن په کوټه کې د ګیسو د کم پرشر خلاف خلکو احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ګیسو د کم پرشر ستونزه دې ورته حل کړي. بلخوا د ګیسو محکمې چارواکي وایي چې په ژمي کې د یخنۍ له امله ډېر خلک په ناقانونه توګه کمپرسر کاروي چې له امله دغه ستونزه رامنځته شوي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورټ کې اورو چې د مظاهره کوونکو لنارو پیلېږي.
د دې مظاهرې د برخوالو په وینا چې د کله راهیسې د ژمي موسم راغلی دی، هوا وا سړه سوې ده، نو د هغه وروسته نه یوازې کورونه او ماجتانې سړه سوي دي، بلکې په کورو کې د ښځو لپاره اخلی پخلی کول هم ګران سوی دي. بیا په خاصه توګه ماشومان او سپین ږیري ناروغان هم د سختو کړاوونو سره مخ کړي دي. په دې اړه به غوړ سو و عزیز بازی ته
د ننه پیستا زموږ لا عمل بدای چې ورور موږ په نوي کلی اړتال کو موږ روډونه بندو مژاوزو د علمو چوک د ایرپورټ د عسکري پارک مخته موږ دا روډ بندو. دا به د موږ بیا ګیله څوک نه چې زموږ حق څوک نه راکوي. بجلی د لسار اته بجې ولاړ سره یوولس بجې چې پښتنه وروي کې وای بجلی نسته. دا ټول موږ سره دا کوي، دا زموږ له غفلته کوي، زموږ له چوپتیا کوي. دا زه پر اوزو به لکه نن چې راوتلی د دې پیسې بارته علم کوو، مظاهره بم کوو. دا که پر دې دغه نه وکړي دا به د ملګري بیا سلا کوي، دا مشرات موږ به ملګري یو.
دغه شهریانو شکایت وکړي چې یو اخته د دوی کورو ته ګیس نه راځي، نو بل پلو ته بلان دومره زیات کړي دي چې هر کس نسی کولی چې دغه بلان ادا کړي. په دې اړه په خپل وینا کې ملک رات زیاته کړه،
موږ په شړۍ کې ناشتو، د دې باوجود چې بل را لراسي هر څه چې د پر ولګول دغه قیمت موږ نسو کولای چې د ګیس دفتر لور لورس چې موږ د دې علاقې ځان ته زمواره خلک وایو. د دې باوجود لږ خلک یو، باید د هر سړی چې بل مظاهره موږ کوو دوه دوه کسان درې درې کسان خو را لراولي. دا ګیس والا د مریاباد کار کیږي، زموږ د نیو کلی غنه کیږي. هغه ته ګیس ته ګیس افسر چې راسي خالي وایي زه چش کوم میټر بدلوم، ول په دې کې د ده پیسې سته او لمبیا نشرا بدلواله. ډیر د افسوس مقام دی خالد د زمر پر میټرانو په لګیا دی، ولی په میټر کې دل په سی ورجی بیا یو مسلمان بار بار دل را ورجی لاندې نشي بدلواله. واسته لینونه ختم دی، هلاک چې لینونه ختم دی بیا چارجر ولې په راسته.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د ګیس د ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي، نو ریجنل منیجر سید محمد راته وویل چې په کوټ شار کې ګیس تومره نه دی کم سوی، خو بیا هم د ګیس د ادارې لخوا د پرشر ته سمول لپاره پر یو بل پایپ لاین باندې کار روان دی.
یقیناً دلته مشکل سته، او د دې مشکل د احساس کولو لپاره ګیس کمپنۍ ډیر غټ پروجیکټ شروع کړی دی. کوم چې یو مین د 16 inches تقریبا د 18 kilometers لاین دی چې هغه راځي د بای پاس زه بیا تر مین جنا روډ تر دې پوری راځي، په کاسی روډ او ګولمنډي چوک سرکی روډ پر دې باندې راځي. د دې سره تقریبا دا ګرد مشکل به د سیټي ایریا ګرد حل شي، چې دا کوم چې دلته ان پلان ټول دغه چې دی بلډینګ دا چې دی ان مخکې یو یو کور هغه په کمرشل بلډینګ باندې بدل شوی، یو دکان چې دی هغه په پلازا باندې بدل شوی دی. له دې وجزي هغه زموږ کم نتورک چې دی هغه انډر سایز ولی. د دې د بوست اپ کولو لپاره د 16 inches لاین ان شاء الله دا په دې کال کې کمپلیټ شي، او د دې زبدا د سیټي مسله به قبضه کمال شي.
په لاره مشال ریډو سره په خبرو کې د سوی صدرن ګیس کمپنۍ د بلوچستان د څنګه مشر مدني صدیقی ویل دي چې دا وخت هم بلوچستان ته د ضرورت څخه زیات ګیس ورکول کیږي، لکه د کمپریسر لوجه د کوټ په ګډو پړون د صبح په ځینو نورو برخو د پریشر ستونزه وجود لري. د کوم د اورولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کوټ په ګډون د بلوچستان و نورو اتو ضلعو ته ګیس ورکول کیږي. په هغه کې نصیر آباد، جعفر آباد، سیبی، بولان، پشین، زیارت، کلات او مستونګ شامل دي.
د سوات په مختلفو سیمو کې په تیره یوه اونۍ کې یو شمېر کسان د ګیسو د استعمال په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي او یا بې هوشه شوي دي. د ګیسو د محکمې مشر مشال ریډیو ته وویل چې موسم یخ شوی چې ورسره سم د ګیسو استعمال هم زیات شوی، خو خلک احتیاطي تدابیر په پام کې نه نیسي چې لامل یې داسې پیښې مخې ته راځي. بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د ګیسو د لوډ شیډنګ له وجې هر کال داسې پیښې مخې ته راځي چې په اړه احتیاط ولس کې د پوهې راوستو ته ضرورت دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له تفصیل سره.
د دسمبر په 14 نیټه سوات کالام کې په هوټل کې د ګیس لوجې د کراچۍ 2 سیلانیان مړه او 3 بیهوش شوي ول. د سوات ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه د دسمبر په 14 نیټه خوازخله کې 2 تنان مړه، د منګولي په هوټل کې د دسمبر په 28 نیټه 15 تنان بیهوش شول، بریکوټ کې د دسمبر په 28 نیټه د ګیس سلندر 14 لامل دوه خځې مړې شوي. په سوات کې ګیس ورکوونکي ادارې مشر میرویس وایي چې یخ زیات دی نو د ګیس استعمال د تودېدو لپاره زیات شوی دی.
زموږ خلک غټ غلطي دا کوي چې دی ګیس لګېدلې او د احتیاط نه کوي، بس او د کیږي هم کمرو کې هم لګېدلې، سو وینټیلیشن نه، نو د هغه وجنه د هغه د مین یو به احتیاطي لري چې دا هر ځل کیږي او هر ځل پدې کې مونږ اویرنس کوشش کوو، په سوشل میډیا ورکو، د ڈی سی صاحب، د کمشنر صاحب د پیج نه شیئر کوو، مختلف سوشل میډیا پیجز نه شیئر کوو. خو د هغه باوجود افسوس خبره ده چې هر کال جدا واقعیت کیږي بار بار.
په منګور کې د هوټل منیجر نومان خان وای چټور سواد کې یخ زیات دی، مېلمنو ته ګرمي اوبا او تودېدو لپاره ګیس ورکوي، بجلی ګرانه ده، د هر احتیاط باوجود بعض وخت داسې پیښې مخې ته راشي.
یخنه کې دا مصیبت دار چې دلته کې هوټل انډستریز کې په یخنه کې زموږ سره دلته کې په کلام ایریاز کې یو خو بجلی نشته، په یخنه کې بجلی بیا چې واور سٹارټ شي بجلی نه، دلته ګیسټ راځي یخنه ډېری، نو دا هغه د یخنه کې مدو لپاره نمونږ د دې متبادل دا سلندر یو ورکو، نو چې دا سلندر یې موږ ورکو دا بالکل موږ تم پته را موږ چې دا ریسک خو د دې سره مونږ پریکاشن زوم دا ورکړي په رومز کې ورکړي مونږ چې دا دې احتیاطي تدابیر دا دید په دې طریقه دا یوز کوي دونه ټایم کې دا دینه پس بندوي.
د سواد د بیړني حالاتو مرسته ورکوونکي ادارې یو یو دوه دوه مشر ملک شیردل خان وای چې د ګیس په استعمال کې د بهتیاتۍ لوجې داسې پیښې راځي، خو دې نه بچ کېدو لپاره احتیاط ضروری دی.
کلوم داسې یخنی موسم دی دغه د ګیس خلکو لګولې لوډ شیډنګ وشي د سملاستونه مخکې مین والونه چې کوم یو څو ټول والونه بند کړی شي دغه کړی شي او بیا غي نه ورسته بیا خړې مطلب سملی دغه کیږي. دویم دا چې ال پی جی لپاره دا دغه چې کوم د ال پی جی سره چې سلندر دی یا سلندر په کولاو ایریا کې په اوپن ایریا کې با سلندر کیږي یا کمره کې پدې کې نه کیږي، او چې کله بیا هغه یوز کړی شي یا کمره ګرم شي یا څوک سملی دغه کیږي، نو د هغې د وجه نه دا مین د سلینډر چې کوم مین وال دی هغه بند کړی شي، چوړه یا د کمرې نه بهر کې خودی شي او کچوله بهر نه د کمره کې هم دننه خو چې د سلینډر چې کوم مین وال دی هغه بند شي او سلینډر چې کوم دی نو دا د کمرې نه بهر په اوپن ایریا کې هغې کیږي.
د ریسکیو اهلکار وایي چې د ګیس متاثر خلک دې په پوری توګه تازه هوا ته راوستي شي او چې څومره زر کېدی شي نږدې هسپتال ته د طبي امداد لپاره ورسوي، دې سره د متاثر خلکو ژوند بچ کېدی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اسلام آباد های کورٹ وفاقی حکومت امر کړی چې په پاکستان کې د جبري لاترکا کسانو معاملې د وفاقی کابینه ته وړاندې کړی او عدالت ته خبر کړی چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبري لاترکا کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوز وای کې دې شي دا کسان په عملیاتو کې وژل شوی او یا افغانستان ته وړېدلی وي. بلخو د لاترکا کسانو په اړه سرکاري کمیشن وای دوی ته تر دې دمه د لاترکا کسانو 8021 مقدمه ترلاسه شوې چې صدا پاسه 15000 پکې هواري کړې دي. نور تفصيل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د دسمبر په 28مه نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمه اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او لدې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسي جوړه کړې او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک صحافي سر نارو د لادرکی د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلی وو که په دې هیواد کې هر څوک لادرکی کیږي دا غي ذمہواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امنه مسعود جنجو او مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک راخوشي کړی شوي نه وي.
عدالت نا دا پکار دے کی گڈی ڈائریکشن کی دیتا نا اگر ما خیال کی غلط سنت باندھے گی دا کو انصاف نہ پارا کو اس نہ سکھے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو جی اور دا سے کو جی کے دا سمر پرسان کی لاقت چلی گیا وزیر اعظم سے رکھو نہ دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز وپوښتل نو هغه وویل
دا د مسلم پرسنز مسلې های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلینو اوسنی زما په اندازه کم از کم لس پنځه لس کاله وشو دا پینډینګ دي او د دې ټایپ حکومتونو سره چې کابینټ د دې غم وکړي زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا
بل پلو د جبری کسانو د مقدمی قتل لپار جوړ کمیشن وای تر اوسه دوی ته د جبری لادرک شوو اته زره یو سل دو ویش کسانو کیسونه ترلاسه شوی چې پکې پنځه زره اته سوه درې پنځوس کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې درې زره اتات یا کسان بیرته خپلو کورونو ته تللي. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکي مبارزین وایي چې په لادرک کسانو کې زیاته شمېره د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرک کسانو تورونه د پاکستان په پوځ او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوځ دا تورونه ردوي او وایي کېدای شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته اوختی وی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې په چلغوزو د اګری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه علي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دې زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلې دي او په سیمه کې کاروبار او کر کروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بلخوا د سویلي وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او اګری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلې دي. نور معلومات تمشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایی چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزیو غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغې براکښې د وڼ سیمې یوه تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل
میشور په دا بندې ټیکس په بارډر بندې ویر کی په ځنغوزی بندې بیا میشنه زبردستی بندې په اګری پارک پنځتر روپۍ په کیلو بندې ویری دا میشته کاروبار د پوره ډرزیو د رکاوټ ته غیر قانوني بتا وخلی. په یوه ګاډي بندې په لکینا روپۍ بندې وخلی په خلک بندې ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ټیکسینه د بی آر پولیس کې خپل کشتن دی لگاولای دی می دی هغه سره خپل ټیکس ورکوي دا بل ټیکس ته شایر وغای دا بالکل بتا دو دا غیر قانوني دو دغه نه پرڅښتا دا پیسې نه په بینک کې جمع کیږي.
د وڼه سیمې یو مشر عمران مخلص نه واروي چې د اګری پارک د صدې پورا جوړ شوای و
د 2002 نه پالاتې جنگ کې راونی بیا میستا په توفاق انټرنیشنل فند وساتل سره میستا اګری پارک جوړ شو چه دا خلق پا جنگ که در زیاد وزه بده در زیاد ستره شد و دل تا دی نیز ناج پا یوکی لوزن غزی بنده پنجه تری پی دای کات کوی نیز نیوری خدا دی نیز سر آواده دا شویه وی چه دل تو دا چل غزا چه زن غزای چه کن دای دو در تا پالش کیجی تا پا کیجی و پی کیجی و یه دا غزی ناوی نیز انترنشنل مارکت تا لازیل و دا پنجه تری پی چه کن چدی دا چدا چه کومی خزانه تا ندرینی و نا از زن غزی پالش کوی و نیر تا پی کوی و باس لوس پلوس پای سی دی آدهی و خلی
مشال ریڈیو چه پا وانا اگری پارک شه پا زن غزیو دا ٹیکس و خستل خبرات دی سویدی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکشیشوا غوی و ویل
دی اگری پارک و پراپر ٹینڈر شوی دی اور دی سڑی کوٹ کم کیس کٹل دی اور آگے نا پس آگا دا کار شروع کرد دی خدا دی که دا انتظامیہ یا پولیس یا دی که ایچ سا کردار نشتا اور اینا پس دا اس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ تا ہینڈ اوور شوی دی مونگ اس دی سرا کار نشتا آگا دا خپلا اس رن کوی نا مونگ ٹیکسیشن سرا دی کسا کار
دی سویلی وزیرستان تا جیرون دا ہم ویل چه دی پاکستان حکومت قبائلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د شامل کولو په وخت اعلان کړی و چې د روتلین کې لاس کلونه د پاره و د دغې علاقې اوسیدونکو ته په حکومتي ټیکسونو کښې او سهولتونه ورکول شي او په دا وجه د حکومتي چارواکي په وڼه اګري پارک شي په ځنغوزیو باندې غیرقانوني ټیکس وخستل دا بند کی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ارڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو د ځان لرې ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا صحت محکمې د 12 کالونو زیات عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا وایرس ویکسین ورکولو پریکړه کړې د دوی په وینا د دسمبر 23 نه په ټولو تعلیمي ادارو دینی مدرسو کې او مزدوري کوونکو ماشومانو ته د ویکسینو ورکولو بهیر پیلوي د چارواکو په خبره د کورونا وایرس ویکسینو هیڅ کمی نشته او دوی کوشش کوي چې زیات نه زیات کسان ویکسین کړي په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ
د صحت محکمې د اصلاحاتو څانګې صوبایي مشر ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د دسمبر په 23 وویل چې د زیات عمر کسانو وروسته دوی ماشومانو ته هم د کرونا ضد ویکسین ورکول عمل اعلان کړی دی او د دوی هدف د راتلونکي جنوري میاشت پورې د صوبې 80% آبادی ده چې پکې ماشومان هم شامل دي سراج علی وائی چې خپل بچو ته به ویکسین خامخا ورکوي او ټول مور او پلار له پکار دي چې د دې وبایي او خطرناک ناروغۍ نه خپل بچي بچ کول لپاره ویکسین ضرور ورکړي
بالکل تعلیمي ادارې چې کومې دي دغلته د هر کلي نه د هر علاقې نه ماشومان نازي نو دغه ماشومان یو ډیر غټ کیریئر ثابتې دي چې د هر قسم وایرس لپاره نو چرته هم چې ویکسینیشن کیږي زما په خیال ټول مخ کې ماشومان د ویکسینیشن پکار دي زما خپل ماشوم چې کوم دی هغه د 12 کالو عمر کې دي او کچره ما ته دغه شانتي د سکول طرف نه اکثر لیټر راشي چې ویکسینیشن وکړي خپل ماشومان ته نو زه ډیر په خوشاین زله باندې هغه ته اجازه ورکوم چې تخا مخا ویکسینیشن وکړي ځکه چې دغه مرض د دغه باندې قابو موندلو لپاره دا موږ سره واحد لاره چې موږ ویکسینیشن وکړو
ډاکټران وایي چې کرونا یو خوکه ماشومان اغیزمنول شي نو بل خو دوی د وایرس خورولو غټ سبب هم ګرځېدای شي او د دې ویکسین په ماشومانو هیڅ بد اغیز نه وي د حیات آباد میډیکل روغتون ډاکټر یاسر خان په دې باب لوایي
دا ډېره زیاته مهمه ده او ډېره زیاته ضروری ده چې موږ خپل ماشومان ویکسینیټ کړو او هر ماشوم چې کوم دی هغه ته کرونا ویکسین ولګو ضروری ده چې موږ څومره زیاته آبادی ویکسینیټ کړو دومره منتزیاته فائده ده به موږ د اوور نیچرل امیونٹی نو چانس و کمی کی چې الله تعالی دینه کې چې دینه پس بیا دوباره لهر راشي.
د صحت محکمې د چارواکو په وینا روزانه ټوله صبح کې یو لګ او یا زره پورې خلکو ته د کرونا ضد ویکسین ورکول کیږي او تر دې دمه صبح کې خوشا 2 کروڑ کسانو ته د کرونا ضد ویکسین ورکړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو. دا سا مشال ریڈیو خبرونی دا انٹرنیٹ پا پتا مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہم لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. دا ما خام پینزنی میں بجے اوشوے لند خبرونا لا احمد شاہ زمین اورو.
په قبایلي ضلع کورمه کې د شپږو قانون خلکو د ګېدو پر اوسېدونکو د لارې تړلو پر وړاندې او د نور غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي پرلت وهلې دي. نن منګلو، خروټو، ځدران، غرځیو، مقبلو او ځاځیو پر فار کلي، پرقیوم او ساتین کې د سړک پر غاړه ناسته پیل کړې او د ټل او پړچنار ترمنځ لارې تړلې ده. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادرک کسانو معاملات وفاقي کابینې ته وړاندې کړي او عدالت په دا غاړه له خپلې پالیسي خبر کړي. پر اسلام آباد ہائیکورٹ جسٹس حامد فاروق پر مشرید و کسیز بینچ دیولا درک انجینئر ساجد محمود قضیه داوریدین پر محل وقاقی حکومت امر وکر چی دا معاملہ دا کابینه پر غونډه کې راپورټ کړي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا په اول ضلعو کې د بلدیاتین انتخاباتو لومړی پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په صوبه کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په دې ضلعو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې پر 28 انتخابات وسوه. انتخاباتي کمیشن د ډېر اسمل خان، کوهاټ او بنو په درو تحصیلونو کې د نامنی د پیښو له کبله انتخابات ځنډولي ول. د کورونا وایرس وبا په لومړي کال کې د امریکا د نفوس وده د دې هیواد تاریخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې ده. د امریکا د نفوس ادارې پرون وویل د دې لاملونو د کډوالو شمیر کمیدل، په حمل کې ځنډ او د کووید 19 له کبله د سلګونو زره کسانو مړینه ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اورېدل چې احمد شاه اعظمي ترته وړاندې کړل. پرون په اسلام آباد کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او د ریلوی وفاقي وزیر اعظم سواتی په ګډه د ایران، پاکستان او ترکی ترمنځ د مالوړونکو ریلګاډو د منصوبې پرانیستو کړه. حکومت ویلي لدې منصوبې به نه یوازې له ترکی او ایران سره د دوی تجارتي اړیکې ښې شي، بلکې د پاکستان تجارت په هم ورسره و د عمومي او اقتصاد ته به هم ګټه ورسي. تر دې وړاندې په 2009 کې د پاکستان، ایران او ترکی ترمنځ د مالوړونکو ریلګاډو منصوبه پیل شوې وه چې وروسته بیا په کال 2011 کې وځنډول شوه. تفصیل دا سراج زهیر پر رپورٹ کے دے.
دا د هغه ملوڑون کې ریل گاڑی آواز دے چې د پاکستان نه د تهران د لارې ترکی ته تجارتی سامانونه وړي. د دسمبر په 28 د اسلام آباد په مارګلر ریلوے سټیشن کې د ایران، ترکی او پاکستان ترمنځ د مال گاڑی د پرانیستي دستورې په وخت د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دوی له ډیر وخت کوشش کوو چې د ایران او ترکی سره د ملوڑون کو ریل گاڑو سلسله یو وار بیا په حال کړي. دی وای پدی پرانیستا زنن ډیر خوشاله يم او زمي چې پدی منطقه کې د تجارت تلاري د سفارتکاری کوم ارمان وو اغنن پوره شو. پدی مقدر ریلوے د وفاقي وزیر اعظم سواتی وینا وا چې لدی په پاکستان د نور ملکونو سره د تجارت په برخه کې نوی کرب ډالر ګټه رسی او دارنګ بد پاکستان تاجران خپل مالونه تر د یورپ د منډهو ورسوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق نه د دې ریل په حواله و پختل نوغه وې. د پاکستان ریلوے چارواکو په وینا چې د پاکستان نه تهران او ترکی ته به دا ریل گاډي 6550 کیلومتر سفر کوي او له اسلام آباد تر د استنبول ترکی پورې به په دې باندې 12-15 ورځې پورې وخت لګي. د ریلوے چارواکو په وینا چې له دې وړاندې هم د ایران، ترکی او پاکستان ترمنځ په کال 2009 کې پرانیسته شوې وه چې وروسته په کال کال 2011 کې پاکستان ترکی ته اته مالګاډي ولېګل او ترکی پاکستان ته شپږ مالګاډي را لېګلې او په دې کې د ترکی اخیرنی مالګاډي پاکستان ته په کال 2011 کې د دسمبر په 9 نیټه را رسیدلې وو خو وروسته بیا دغه منصوبه وځنډولې شو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسمی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر دفترونو د لنډی کوتل باړې او جمرو تحصیل نه د چیرمن د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خپرې کړي. دا چې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي د نتیجو وروسته به تحصیل چیرمینانو او کونسلرانو ته کومې ذمهوارۍ ورسپارل کېږي او د دوی لاندې به کومې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د خبر ضلع ډپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوی کې یو بیا پولینګ سټېشن نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او ورسره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزره 1540 رائے ترلاسه کړی او په لومړي نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او په لومړي نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څانګې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله تیره شوه، اوس به منتخب شوي تحصیل چیرمین نن او کونسلران وی بلې مرحلې نتیریږي. دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي.
په ویلج کونسل لیول باندې به د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائندګي دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلک دوی ته ورزي، نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریانو او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی، یا به جوړي یا به دوی په کرایه باندې اخلي. دغه ته منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه ہوتا دا د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي، چپای کی تعلیم محکمم دا سوشل ویلفیر دا زراعت دی اگریکلچر دی اریګیشن دی.
ګل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې به دوی کولی شي چې د 1.5% پرمختیایي فنډونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فنډونه هم مقرر شي او دوی به بیا کولی شي چې سکیمونه دوی نشاندهي وکړي په خپل خپلو ویلج کونسلو کې، او هغه سکیمونه دوی د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کړي نیبرهوډ کونسل نه، او دغه شانتي به دوی ته فنډ ملاويږي او کیږي به لږ کلاشتا. حکومت چونکه هلته دغه شانت لا فلحال انفراسټرکچر هم نه ډیولپ کړي، نو لږ وسایل او مسایلو مسله به وي سمودا.
په خبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل او سل وخت یونین کونسلو کې 1024 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي، او الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي. د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شول چې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی تر ټولو ډېرې چوکۍ او په مجموعي توګه اکثریتي رایې ترلاسه کړې دي. د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکونکو مرسته ده او کوڅه نور علتونه هم شته. بل دا چې په صوبه او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکامه شو، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سوهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فیرس له مشال ریډیو سره شریک کړ. د دې فیرس له مخې جمعیت علماء اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامي نېشنل ګوند شپږ، او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلي دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو څوکۍ ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه سلور لکه او سکم یو سلویخ زره رایې ترلاسه کړي، چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي سده پاسه دوه لکو رایو په مقابله کې دوه چند دي. پښتنه دادا چې د دې بلدیتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او کسنګا؟ په جواب کې شنونکي محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري، خو د دې اکثریت ترشا د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا.
مذہبی جماعت پہ صرف مذہبی مسلکوں پورے محدود دے پخبل مولانا فضل الرحمان سے اب ہم سو سو وار دا خبر کر دو منگ عقید طرز عمل نہ ہم دا اندازہ لگول تصور جس سن حکومتوں کی فاتش ہے کل ہم چ اپ اختیار کرا غلے دے عقید طرز حکمرانے او ارس تچ من کتل دی یا شدید طرز سیاست کی کل دی پ الیکشن کی اس علی شدید تم کو گورو مدینہ بم تو ډیر واضح شي چې جماعت اسلام هم هغه رنگی یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کې دي. نو د حکومت خلاف چې ریاکشن کیږي نو شکل هغه ته مخامخ مولانا فضل الرحمن ولاړ دی. نو د حکومت نه چون کې دی وخت خلک ډیر زیات خپه دي، دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکاري دی نو هغه ول مولانا فضل الرحمن ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بیلابیل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تیروتنه. وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخوي، خو یو شمیر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتی ګټې بیانوي. خو په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولې، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټیکټونه ورکول.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، دا غیر لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټینګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی هغه چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر د پاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغه کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چا رشتہ داران چې هغه سوشل سټیټس څنګه وو هغه نه سلیکټ شوي دي هغه پاپولر
کینڈیڈیٹس نو. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند د ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند د کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکونکو کې اختلافات چې هم یو وجه خودلې ده. خو د دسمبر په 28مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبر نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په جواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناکه ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه، احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول. او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوی دی. د دوی په وینا وژنی، تښتونی، وهل ټکول، بندیزونه، لکار ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند ترخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده. او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې له تیرو وو میاشتو راهیسې د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما څلور میاشتې بندیز لګول شوی و، خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوځ د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 10 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټبلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي، خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو وې پاڼې د پاکستان پر خرابېدونکي اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانوں تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زدھر ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولی. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمی. نو سوشل میډیا که ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمی جی. حکومت خپل کارکردگی نستا نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کی حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی، تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزي اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقونو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقونو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت یې د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ زموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
که څنګه پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادۍ ادا کوي خو د بې پلو خبريالانو نړیوال اداره وایي په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادۍ په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سواد تحصیل بحرین کې د توروالی او نورو مقامی ژبو څېړنکاران وایي چې په سواد کې نه داسې ژبې ویل کېږي چې د روکېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې کې توروالی ژبه هم شامل وه چې تر 100,000 پورې ویونکي لري. کارپوهان وایي چې د 13 کالو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بحرین په 4 سکولونو کې د زده کړو ژبه هم ګرځولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د سکول له زده کوونکو د غږونو نه پیلې.
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندرې وایي. بحرین توروال کې داسې 4 سکولونه دي چې پکې د 5 جماعت پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وایي چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچ دي.
توروالی
جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنه اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته دی. مشر زبیر توروالی وای چې د حکومت مرسته بغیر یې توروالی جبا د خپل ملګرو سره د کتاب او لست جوګه کړي. د توروالی جبې ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبې ولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
من 2000 ماشومان زموږ د سکول نه فارغ شي وي دي، مطلب هغه سن اس خپل جبا زده کړي دا هغه دا کورس د سی جوړ کړي دي چې د کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دا هغه نه قصې پکې شامل دي، دا هغه ادب ده، مونږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر، سندرغاړی او سیدار غږون کېده. دی وایي چې د بحرین توروالی ژبه څو کاله وړاندې صرف د وینا حده پورې وه. شاعرانو به شاعري او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه، سینه در سینه مونږ ته هغه زاړه میلاوېده. مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې بیا وروسته وروسته لیکل، خو لکه اسکریپ نه وه مونږ ته توروالي، هغه اسپیشل ساؤنډ وه، هغه هغه ټکې مکې نه وو. بیا ای بی ټی دلته قائم شو نو دی هغه اسکریپ جوړ کړو. دا طالبان دور راغې، هغې پسې یو بیا سیلابونه رالو، یو شاعري لکه ختم شوې وه.
گول ہے، بیم آباد دو چشمہ ہے، ایم آباد
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حد پورې محدود ده، پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمې یو شمیر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکي ماشومان ډیر تکړه وي.
کوم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلو نو هغې اولنی چې کوم دو درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو. بیا چې کله سکول ته راتلو نو هغې سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغې ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالی ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ، کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمده پاتې ده او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه اخیری شیبو تر رسیدلې او لنډ خبرونه به یو ځل بیا له احمد شاه زمينه اورو.
په قبایلي ضلع کورمه کې د شپږو قومونو خلکو د ګیدو پر اوسیدونکو د لارې تړلو پر وړاندې او د نورو غوښتنو پوره کېدو لپاره احتجاجي پر لته وهلې دي. نن منګلو، خروټو، ځدران، غلزیو، مقبلو او ځاځیو پر خوار کلي، پر قیوم او ساتین کې د سړک پر غاړه ناسته پیل کړه او د ټل او پاڼچنار ترمنځ لارې وتړله. اسلام آباد هایکورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبریل ادرک کسانو معاملات دي وفاقي کابینه ته وړاندې کړي او عدالت په دا غړ له خپلې پالیسي خبر کړي. پرون اسلام آباد هایکورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه بینچ د یو ادرک انجینر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملات د کابینه په غونډه کې راپور کړي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبا کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیات توقی ګټلې. په دې ضلعو کې ټول 65 تحصیلونه دي چې پر 35 انتخابات وسول. انتخاباتي کمیشن د ډیر اسماعیل خان، کوهاټ او بنو په درو تحصیلونو کې د نامې د پیښو په قباله انتخابات ځنډولي. او د کورونا وایرس وبا په لومړي کال د امریکا د نفوس وده د دې هیواد د تاریخ تر ټولو ټیټ کچې ته لوېدلې ده. د امریکا د نفوس ادارې پر نوول د دې لاملونو د کډوال شمیر کمیدل په حمل کې ځنګ او د کووید 19 له کبله د سلګونو زره کسانو مړینه ده. نفوس ادارې شمیرې ښیي چې د 2020 کال له جولای څخه بیا د 2020 کال تر جولای میاشت پورې د امریکا په نفوس کې یوازې 0.1 سلنه یا د 3,2,615 کسانو اضافه وشوه.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. سبا له بل نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحا امیرزاده، احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار پلوشه درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اورېدئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.